سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شپې زړه سفی ولاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ام پایل په خبرونو کوو. پر ایران د اسرائیل د تیر شپې پیل شوی بریدونه لا امر روان دي. د ایران فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران په شمال لویدیځ کې د تبریز پر ښار اسرائیل بیا بریدونه پیل کړي. اسرائیل ویلي په تبریز کې د ایران پر یوه هوایي ډګر بمباري کړي. پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قمندان حسین سلامی او د خاتم الانبیا د مرکزی قمندان غلام علی رشید وژل شوي. لدې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو بیان خپور کړه او ویلی دی چې د دې عملیاتو هدف د اسرائیل د ویجاړولو لپاره د ایران د ګواښ شنډول دی. د ایران د دولتي خبري آژانس په وینا د دغه هیواد د اټومي انرژۍ د سازمان پخوانی مشر او د آزاد پانتون رئیس مهدي تهرانچی هم د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. د اسرائیل پوځ ویلي په لومړنیو بریدونو کې د اسرائیل 200 جنګي الوتکو ګډون کړی و او شاوخوا سل هدفونه د ایران دننه په نښه کړي دي. بل لور ته د اسرائیل پوځ ویلي ایران په تیرو ساعتونو کې تر سلو ډیرې بې پیلوټ الوتکې اسرائیل په لور توغولي. اسرائیل د یو شمیر ایرانی ډرون د غرزولو ادعا کړې. د اردن پوځ بیا ویلي دوی د خپل هیواد په فضا کې یو شمیر ډرون الوتکې ویشتلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي پر ایران به یې بریدونه تر څو ورځو پورې روان وي چې اهداف ترلاسه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ له ایران وغوښتل چې ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ډانلډ ترامپ نن په خپله خواله رسنۍ سوشل تروث کې ولیکل ډیری وژنې او ویجاړې شوې خو لا هم وخت شته چې دا وژنه پای ته ورسیږي. ترامپ دا خبرداری ورکړی چې راتلونکي بریدونه به له مخکې پلان شوي او له دې څخه به سخت وي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویل اسرائیل په خپله حمله کړې ده، امریکا په دې حملو کې ونډه نه لري. بل لور ته د ناټو سرمنشي مارکرو ته د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول د ناټو غړي هڅولي چې د دې جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په دواړو لوریو اسرائیل او ایران غ کړی چې له زغمه کار واخلي او پرې نږدي چې جګړه پراخه شي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو په یو بیان کې دا حمله غندلې او د ایران د پوځي قمندانانو او د اټومي پوهانو وژنه یې ترور بللې. طالبانو دا حمله د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څرګنده سرغړونه یاده کړې. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، قطر، همداراز عمان چې د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب کوي د اسرائیل حمله غندلې ده. چین په یو بیان کې پر ایران د اسرائیل بریدونه ته ژور اندېښنه ښوولې او دا حمله یې د ایران د حاکمیت نقض بللې. د اسرائیل د پوځ بیان بریډ جنرال ایفی دفرینو ویل د اسرائیل د بریدونو له امله د ایران د یورانیمو د غنی کولو اصلي مرکز نتنز ته سخت زیان اوښتی دی. د اسرائیل د پوځ بیان خبریالانو ته په آنلاین غونډه کې دا هم ویلي چې د اسرائیل پوځ د تدریجي پلان له مخې مخته ځي نو ممکن د عملیات اوږده وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری په یو راپور کې ویلي په څه باندې 10 میلیونه افغانانو خپل کورونه پرېښي دي. UNHCR په یو راپور کې د پنځشنبه په ورځ خبر کړ ویلي په ټوله نړۍ کې د بې ځایه شو خلکو شمیر 122 میلیونه ته رسیدلی او افغانستان له سودان او سوریه وروسته دریم هیواد دی چې ډیر خلک یا کډوال شوي یا له خپلو سیمو بې ځایه شوي. په دې راپور کې راغلي چې ګڼ افغانان د شخړو، اقتصادي ستونزو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي. د راپورونو له مخې د سودان 14 میلیونه، د سوریه 10.5 میلیونه او د افغانستان 10 میلیونه او 3 لکه استوګن یا په خپل هیواد کې دننه یا نورو هیوادونو کډوال شوې دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
داعش په افغانستان او سیمه کې دا موضوع مو د بحث لپاره غوره کړې ده. احمد چیبریم بیا مهم هر کله مو کوم. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سیشن بی پورس د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل پروسیو میاشتو کې داعش خراسان څنګه سخت ځپل شوې ده. د دې امریکایي جنرال په وینا طالبان او دا محل د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سره د سیمو ته پښه کړې دي. د جنرال کوریلا تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې طالبانو د کابل په قصبه سیمه کې د داعش د ویزالې د لمنځه وړلو خبر ورکړ. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وویل د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د داعش توغړي وبښل او یو اندازه مهمات ترلاسه کړل. د چارو د یو شمیر کتونکو په باور داعش خراسان څنګه افغانستان او منځنۍ اسیا ته شای تر ټولو ستر تروریستي تهدید وي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو هاتف مختار او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مختار صاحب، کلمړی له تاسو واورو، تاسو ته ستاسو د معلوماتو په اساس باندې داعش د سیمه لپاره څومره تهدید ښکاري؟
شبر صاحب سلام، تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان ملت او خلک زمونږ غږ اوري. زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلفو لحاظ په نیابتي جګړو کې کورونا او جماعتونه وران شوی او خلک به زندان ته چول شوی. اوس ته فرصت راغلی چې افغانان دې باید یو متوازن سیاست له مخې د داعش په مخ کې یو منظم دریس ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا تکول کیږي او زپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامن کړي او افغانان د دغه لپاره او د دوی د زپلو لپاره باید یو ملي د خپلو ارزښتونو باورونو او اعتقادونو له مخه یو دریز ولري.
مننه مختار صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
صلاح الدین سیدی د چارو کتونکو هم په خبرونه کې را سره وصل شو دي. خو مخکې تر دې چې له دوه سره مو رابطه ټینګه شي، بیرته مختار صاحب، کله تاسو واورو، تاسو وایئ چې وویل چې داعش ته سیمه لپاره خطر دی، د افغانستان په برخه کې مو توضیح کړه. ځینې کتونکو په دې باور دي چې داعش د منځنۍ اسیا لپاره هم جدي تهدید دی. آیا د افغانستان لپاره منځنۍ اسیا ته تهدید دی او کنه په منځنۍ اسیا کې هم د ډلې ریښې څرګندولې دي؟
زما په د باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نوروسه تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بلاخره روسیا لپاره تهدید نه دی. او طالبانو شودلې چې د افغانستان د ادرس یا د افغانستان د جغرافیه هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوې چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دغه ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا پر ضد و نه کارول شي. لبل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې سو تروریستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې موږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې موږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. خو په سیمه کې داعش شتون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بل اخر د ایران له طریقه افغانستان او نور ملکونو ته راغی او د کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلق قرباني نکړي. دریز د افغانستان منهیث یو ملت باید دا وی چې زموږ جغرافیه پاسته د نه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده ده او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنځي کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د سره باید مرسته وسی، لوجستیکی مرسته وسی، امنیتی مرسته وسی، او د دې لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان پاس ده نه چاته اجازه ورکړي چې د جغرافیه د هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي ویلي دي چې روسیه به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي. او تاسو مې وډول د موضوع ته اشاره وکړه. د زمیر کابلوف د خبرې رویټرز اژانس تیرونه خبرې کړې، خو کابلوف داونه ویل چې روسیه به له طالبانو سره څنګه مرسته کوي. روسیه څنګه مرسته د داعش ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیا اطلاعاتي امنیتی او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیا کولی شي لوجستیکی او نظامی مرسته وکړي. روسیا کولی شي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم ترلاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیې لپاره تهدید دی، بلکې د سیمې هیوادونو لپاره هم تهدید دی، د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زموږ غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان دې باید د طالبانو سره همکاري وکړي. مګر دا قطعا د معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ولري. د یو متوازن ستراتیژیک بی طرف یا ناپیلی سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولی چې خپل جغرافیه د هیچا پر ضد فصل دین استفاده نه کړو او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې شروع نشي چې د خلکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ شي. او زموږ معلومات هم دا دی چې د طالبانو اسلامي امارت یا د افغانستان حاکم نظام قطعا د پالیسی او استراتیجی دا دی چې د داعش پر ضد به جنګیږي او نړیوال هغه قوانینو ته به درنو سترګو ګوري او افغانستان پس لدنه به یو ناپیلی استراتیجیک او بی طرف سیاست لري او د داعش ځپل د افغانستان د ملت لپاره مفید او مؤثر دی.
مختار صاحب، د سیشن بی پورس د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف د اسپانیا په مادرید کې غونډه لرله او په دې باندې ټینګار وکړو چې دا ډله باید وځپل شي او اجازه ورنه کړل شي چې دغه د دوی په وینا دغه تروریستي ډله د آسیا له لوري یا د افریقا له لوري بیرته د اروپا ته رخنه وکړي او هلته ګډوډي رامنځته کړي. د دغه غونډې نه په افغانستان کې واکمن طالبان څنګه استفاده کولی شي چې د لویدیز مرستې د داعش ځپلو لپاره جلب کړي؟
زما باور دا دی چې په اسپانیا کې چې کوم غونډه شوې وو، د غونډه مونږ تایید کوو، خو اروپا دې باید مخامخ د طالبانو سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاص کړي، خصوصا په امنیتي مسایلو کې. د طالبانو دریض هم دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې د افغانستان جغرافیه به د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. که اروپا غواړي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید نه وي، که اروپا غواړي چې داعش د افغانستان له لارې هم اروپا او هم نورو ملکونو ته ګواښ نه وي، تر ټولو غټ او ستره لاره دا ده چې د طالب سره د تعامل او تفاهم لاره خلاص کړي. او تعامل او تفاهم دا دی چې باید د داعش په ځپلو کې د طالبانو سره همکاري وکړي او دا د اروپا لپاره هم مفید دی. له بل اړخه ګورو چې ډیر ملکونه په دې خطه کې شتون لري، ایران او زموږ ګاونډی پاکستان هم د داعش لپاره څه مشخص تعریف نه لري. د طالبانو یو ادعا دا دی چې داعش د پاکستان له طریقه راځي افغانستان تخریبوي او د افغانستان د خلکو امنیت خرابوي او داعش د افغانستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. زه فکر کوم یو انټرنیشنل کولیشن ته یا انټرنیشنل یا نړیوال ائتلاف ته ضرورت دی دا دی چې د طالب سره د داعش په ځپلو کې مخامخ کړي. نه بل اخر چې طالبان څنګه کولی شي دنه استفاده وکړي، طالب دی باید خپل ناپیلی دریز او د افغانستان ستراتیژیک دریز من حیث یو ملت نړیوال ته معرفي کړي. اول دا دی چې د افغانستان جغرافیه د امریکا او د اروپا پر ضد هیڅ کله نه استعمالیږي، او نه مونږ چاته اجازه ورکو چې د افغانستان جغرافیه د روسانو پر ضد یا د نورو ګاونډیانو پر ضد استعمال شي. اما هو افغانستان یو آسیب پذیر ملک دی، دلته 50 کاله جګړې شوی، استخباراتي شتون دلته، نیابتي جګړې شوی، نور ملکونه هم اوس غواړي د افغانستان په امور کې مداخلت وکړي. غوره دا دی چې طالب د مخامخ پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې په مادرید کې هغه ملکونه چې د داعش د ځپلو لپاره اتحاد جوړ کړی، دریز جوړ کړی، پرته له طالب سره د یو کاونټر پارت او د تعامل او تفاهم له لارې داعش په افغانستان کې نه ځپل کیږي.
مختار صاحب تاسو وایئ چې نړیوال د طالبانو سره یو تعامل تل هر پرانیزي د دایشت زپلو لپاره، لیکن په ورته وخت کې چې پتیرو څکمو څلورو کلونو کې ورته ګورو، نړیوال له طالبانو ځینې غشتنی لري، ځینې داسې غشتنی چې له نړیوالو اصولو سره سم دي. فکر کوي چې طالبان کا هغه ځینې مهمې غشتنی چې تکرار به میزینی مثلا د جنو مکتب او تعلیم او کار دغه څه غشتنو ته سر ټیټ نکی او دا ونه منی چې دا د دوی د ولس او د افغانانو په خیر هم دی. آیا نړیوال بل دوی سره نشتی شي؟
خبرې دی یو کومنګ ګورو چې نړی د افغانستان نسه غواړي، هر ملک په شمول دی اروپا، امریکا، استرالیا، پاکستان، ایران او روسیا، چین د خپل منافع او د خپل استراتیژیکو منافع په کتو سره د افغانستان سره معاملې کوي. اروپا رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د پهنتون دروازې خلاص شي، د تعامل او تفاهم خبرې خلاص شي. تر ټولو غوره لار دا ده چې باید په یو انټرا افغان ډایلاګ یا په یو بین الافغانی کانفرنس باندې د کار وشي چې دغه په نتیجه کې طالب تدیت اړ شي چې بین الافغانی کانفرنس ته حاضر شي. دویم موضوع دا دی چې کومو په امنیتی لحاظ ګورو، امنیتی لحاظ طالبان د امریکا لپاره، د نورو ملکونو لپاره هیڅ ګواښ هم نه دی. غوښتنه به دا وي چې د تعامل او تفاهم ژبه باید شروع شي، او وروسته دا د افغانانو حق دی چې د تعلیم او تحصیل او د پوهنتون دروازې ورته خلاص وي. خو زه فکر کوم چې د دې تعامل او د تفاهم ژبه د خلاصولو لپاره، دروازې خلاصولو لپاره، طالبانو ته اړین او ضرورت دا دی چې د خپل ملت هغه اصلي شرعي، اسلامي، اخلاقي، دینی، سیاسي غوښتنو ته غوږ کیږي او عملي کړي. بله،
مننه مختار صاحب.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه ل آزادی رادیو.
آزادی سپو کې پروګرام تاسو له آزادی رادیو اوري. دا خبرونه په انټرنیټ کې pasajradio.com کې نیولې شي. د بحث موضوع مو ده داعش په افغانستان او سیمه کې. په خبرونه کې مو میلبانه دي حاتف مختار او صلاح الدین سعیدی هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. د دوی هم هرکلی کوم. سعیدی صاحب، کله تاسو نه په دې اړه واورو چې داعش تاسو ته څنګه ډله ښکاري، خصوصا داعش خراسان څنګه؟
داعش ډله هغه په اصطلاح د اسلام تر نامه لاندې افراطی ډله ده چې د اسلام په نامه پنړی والا که چې خپل برنامه لري او د خپل برنامو د عملی کولو د پاره یو سلسله نړیوال بی عدالتي دلیل راوړي، او دغه په نتیجه کې د ریکروټمنت او یا د غړو پیدا کولو په نتیجه کې په داسې افراطی عملونو لاس وهي چې دغه په نتیجه کې په واقعیت د امر کې بنیاد د اسلام ته ضرر رسي.
مننه مختار صاحب. افغانستان او ری خواته پروسی کې د سراپورنه خبره شول چې په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو او داعش ترمن جګړې دي. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د بلوچستان په مستون کې د ډیرو سختو جګړو خبرونه خبره شوې و چې د بلوچ وسلوالو او داعش ترمن شي وي دي، او هغه وخت د سراپورنه هم خبره شول چې په لسکونو کسان وژل شوي دي په دې جګړو کې. دغه داعش په بلوچستان کې تاسو څنګه ښکاري؟
اول خو مونږ دې خبرې تصدیق یا غیر تصدیق یا تایید کول یا نشو کولای، کوم کره دقیق معلومات نه ده شوی او تر کوم معلومات چې په سرفیس کې راغلی هغه مونږ هم اوریدلې. خو د افغانستان دریز د پاکستان په امورو کې د مداخلت دریز نه دی. زمونږ دریز یعنی د افغانستان د ملت ستراتیژیک دریز دا دی چې مونږ نه غواړو د پاکستان په امورو کې مداخلت وکړو. خو د پاکستان نه مو غوښتنه دا دی چې هغه مسائل چې د پاکستان د ننه بلوڅان یا پښتانه ورسره مخامخ دي، مشروع حق دي، باید پاکستان ورته غوږ کېږدي، که نه پاکستان به ډېر ستر ګواښ سره مخامخ وي. خو دا چې طالب د پاکستان ځینې مطبوعاتیان او یا د پاکستان حکومت دا ادعا کوي چې افغانان یا ګواکې د طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت دلته لاس لري، زه په کلکه دا ردوم. افغانستان د چا په امورو کې مداخلت نه کوي بلکې دوی د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي. که اجازه راکړئ دلته یو ستراتیژیک نقطه باید ووایو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته وصل شي، تاسو ګورئ چې پاکستان اوس 250 میلیونه نفوس لري او درې دېرش کاله وروسته د پاکستان نفوس 450 میلیونو ته رسیږي. پاکستان انرژي ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري، منځنۍ آسیا ته ضرورت لري، غواړي دې ملکونو سره د تعامل او تفاهم خبره وکړي، انرژي ته لاسرسی ولري. پرته له دنه چې د افغانستان سره خپل قضیه حل نه کړي، د افغانستان ملي منافعو ته په درنو سترګو نه ګوري، د افغانستان ملي حاکمیت ته په درنو سترګو نه ګوري، افغانان به هیڅ کوم لار نه لري پرته له دنه چې د پاکستان په مقابل کې خپل سیاست ته تغییر ورکړي. دویم موضوع دلته دا دی چې موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو او نه افغانستان جغرافیه تر اوسه د پاکستان لپاره تهدید پاتې شوی. دا د امارت اسلامي افغانستان د اوسنۍ نظام حاکم نظام سیاست او پالیسی هم دا دی چې زه درته وایم او موږ په دوی ویب سایټونو کې او مقالاتو کې او د دوی مشران هم دا شی وایي. دریم موضوع دا دی چې پاکستان د خپل د بام واوره زمونږ په دیوال یا زمونږ په باندې نه پرځوي. دوی خپل مشکلات د بلوچستانو سره لري، دوی خپل مشکلات د پښتنو په سیمو کې لري، دوی مشکلات د سندیانو سره لري، دوی مشکلات د ایم کیو ایم سره لري، دوی داخلي ډیر مشکلات لري. د دوی یو منتخب رهبر عمران خان دوی په زندان کې اچولی. د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی، پاکستان یو پوروړی ملک دی، پاکستان د افغانستان په امورو کې مداخلت کړی. زمونږ غوښتنه دا دی چې مونږ من هیڅ یو گاونډی دومره ویلی شو چې مونږ د پاکستان په امور کې مداخلت نه کوو، اما غوښتنه مو دا ده چې پاکستان من هیڅ یو آزاد او خپلواک ملت افغانستان ته د احترام په سترګو وګوري او د مقابل احترام په نتیجه کې افغانستان کولی شي پاکستان سره ښه تعلق ولري.
مننه سیدی صاحب. که لتا سو هم دا پوښتنه وکم، سه په بلوچستان کې د داعش ډله را پیدا شوې ده او راپورونه وایي چې له بلوچ وسلوالو سره هم نشته کړی دي، دا ډله څنګه دلته را پیدا شوې ده او څنګه نفوذ کړی دی؟
مننه. یو خو خبرې دي او یو عمل. د ځلې هغه څه چې په میډیا کې ویل کیږي دا هغه څه نه چې په واقعیت کې دي متفاوت دي. دې مسائلو کې مختلف لاملونه تاثیر لري. دا چې مثلا داعش په عربي هیوادو کې ځپل کیږي او په دغه په نتیجه کې په پاکستان کې وسیع امکانات پیدا کولای شي، دا هغه واقعیت دی چې مستندات ډېر دي. دا چې داعش وکړی شي د دغه مناطقو له لارې نه روسیه ته او دغه متحدو په اصطلاح قلمرو ته مشکل وارد کی، دا هم مطرح ده. اما هغه څه چې دلته زموږ معزز میلمه هم ورته اشاره وکړله، زما په پوهه باندې هغه څه چې طالبان په شکلي شکل باندې مطرح کوي او نسبت د هغه څه چې واقعیتونه دي، پاکستان دومره ساده نه دی. پاکستان پیږي چې په ملک غیر کې آباد شوی دی. پاکستان پیږي چې درې حصے د تبورو حصو نه تاریخي افغانستان دی. پاکستان پیږي چې دلته په موجوده پاکستان کې په هر مظاهرو کې ملیونی افغانستان بیرغونه پورته کیږي او په لسهاو نور موارد چې پاکستان پیږي چې افغانستان په پخو دره د اوپر د جنگل بازار او تمام نور شیان په خپل پخو په خپل صلاحیت باندې کې د پاکستان د مامغه وجودي فلسفه په اصطلاح منطبقې. په دې خاطر باندې دا مشکل په داسې سادهګۍ هم نه لګي چې منګه د پاکستان ته وایي چې منګه مداخله نه کوو، ته موږ هم سره مداخله وکړو. دا یو خوب دی، یو خیال دی. په عملي لحاظ هغه سیاست د الفبا په شکل باندې چې په سیاست کې منافع دي او مسالې دایمي دوست او دشمن نشته، په دې ارتباط باندې مطمئنا داعش تیپا افراد مطمئنن د ګټو د مصالحو پر بنیاد باندې چې څنګه د پاکستان د تجزیه په ارتباط باندې د موجوده چې بلوچستان دا کړ کی او څنګه پاکستانی استخبارات د داعش ترنوال نن د بلوچستان په ضد باندې په جنگ اچول شي دا چې واقعیتونه څه دي کاندي دا هغه مسائل دي چې په ډیرو مواردو کې هر کیس باید په جداګانه استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د مستندات پر بنیاد باندې بررسی شي او داسې عمومي قاعده چې موږ ورته واحده قاعده بیان کوو دغه پر بنیاد باندې دا مسله تحلیلي ارزیابي کوو زه فکر کوم ډیر سخت کار به وي. تشکر.
مننه مختار صاحب. د داعش په ارتباط دا راپورونه خو وزیر یا په مختلفو ډولونو د سیمې د داعش خراسان څنګه په ارتباط ورکړل شوی دی چې د بیلابیلو هیوادونو غړي په دې ډله کې راغونډ شوی دي. په روسیې کې د ترکیه انادول اژانس راپور ورکړ چې د اوزګور التون په نوم د داعش یو غړی د افغانستان پاکستان په پولیس سره نشته نیول شوی دی او ترکیه له پاکستان مننه هم وکړه چې په دې برخه کې مرسته ورسره کړې ده. دغه د مختلفو هیوادونو غړي څنګه په یو پلیټ فارم کې راغونډې دي چې د لری لری سیمو
د دې اندغه خبرې معنا دی چې داعش یو نړیوال پدیده دی او نړیوال استخبارات پکې لاس لري. دا قطعاً د خبرې دلالت کوي چې افغانان د داعش نه ترا دی نه بنسټګر دی بلکې افغانان د داعش د فریدې لخوا تهدیدېږي او د افغانان هر شپه ورځ د داعش پر ضد خپل ستونزې لري او نړۍ سره یې شریک کړی. اجازه راکړئ دو نقطې ته دلته اشاره وکړو. اول دا دی چې موږ کوم موضوع چې د پاکستان سره تاریخي موضوع لرو او د افغانستان یو جغرافیه د پاکستان تر اثر لاندې دی، دا یو تاریخي واقعیت دی چې هیڅوک ورنه انکار نشي کولی. دا یو پک بحث په ضرورت لري. اما موږ د افغانستان ستراتیژیک اهداف ته نشي ویلی چې هو موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت کوو، موږ پاکستان ته بمونه لیږو، موږ پاکستان ورانوو. وجه دا ده چې پاکستان له په داسې خبرو په ادعا کې پاکستان په نړیوال سټیج کې د پاکستان لپاره مفید او مؤثر دی او نړۍ به د پاکستان تر څنګه ودرېږي. موږ باید په داسې مسایلو کې هغه ستراتیژیک اهداف په نظر کې ونیسو، د افغانستان منافع په نظر کې ونیسو. افغانستان هیڅ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوي. افغانستان پاکستان ته اسلحه نه لیږي. افغانستان د بلوچستان په معاملې کې مداخلت نه کوي. افغانستان د پاکستان په امورو کې هیڅ داسې مداخلت نه ده کړې چې هغه د پاکستان لپاره تهدید وي. بل موضوع دا دی د ډیورنډ کرښې موضوع دا د افغانستان حق دی چې په افغانستان کې داسې یو سالم مقتدر په خپل پښو ولاړ افغانستان د افغانستان د ملي ګټو په نتیجه کې او د خلکو د باطن او متن نوتلې دي په علومو سیاسي کې بالانس اف پاور، یعنی مو قدرت او توان د دول روچی بیا د ډیورنډ موضوع وسیرو. خدا مو حق دی د وخت سره سره خبرې وکړو. کچیر موږ دا موضوع سیرو چې نه ولا په مظاهرات کې په زرګونه افغانان د افغانستان بیرغ اوچته وي او د افغانستان بیرغ اوچته وي بس کول ګلزار دا خبرې د ساده او بسیط هم نه دي. افغانان غواړي چې د پاکستان سره ښه تعلق ولري او نړۍ ته هم دا وایي چې د افغانستان جغرافیه د پاکستان لپاره، د ازبکستان او د ترکمنستان لپاره، د تاجکستان لپاره، د روسیې لپاره تهدید نه دی. د داعش موضوع او د داعش پدیده یو استخباراتي نیابتي نړیوال پدیده دی چې نړی باید د طالب سره د اوسنۍ حاکمیت سره د داعش په ځپلو کې کار
وکړي.
او بل موږ غواړو چې په افغانستان کې داسې یو روایت منځته راوړو چې هغه روایت افغانستان وژغوري. هغه دا دی چې طالب دې باید د تعامل، تفاهم سره لویه جرګه، انتخابات، هر موضوع چې دی هغه باندې باید غور
وکړو. مننه مختار صاحب. بیرته سیدی صاحب، د داعش موضوع ته کراو ګرځم. سیګار په یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د 2000 او 3500 ترمنځ داسې وسلوال شته چې دوی په د داعش لپاره کار کوي او د داعش لپاره فعالیتونه کوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر بیا ویلی و چې کوم غړي چې د داعش دوی تر اوسه پورې نیولې دي د هغوی یو لویه برخه یا د پاکستان اتباع دي او یا هم د تاجکستان. دغه داعش کته مختار صاحب مخې توضیح کړل چې دا خو نړیواله پدیده ده، لیکن د سیمې په سطح باندې هم د مختلفو هیوادونو غړي پکې راټول شوي دي، نو یو جدي تهدید نه ده؟
مطمئنا افراطیت دا چې
بلی اورم ساسو آواز اورم مهرباني
زما واشته اوس
بلی
دا چې افراطیت د اسلام تر نامه لاندې دا فهم پر بنیاد باندې چې دی لري هغه نړیوال اخوات پر بنیاد باندې دا مطمئنا اوږد باز دی، اما په مرکزی آسیا کې تاجکستان او ازبکستان او په داسې په دې جمهوریتونو کې مطمئنا حکومتونه یو سلسله داسې افراطي حرکت کوي چې هلته ډېر خلک په قار کړي دي. همسایګان همدغه هیوادونه دي چې دلته کولی شي تنفس وباسي. دا چې طالبان د داعش سره اوس کوم تړاو نه لري زما په پوهه باندې، په هغه وخت کې چې د جمهوریت د نړولو خبر وه تمام افراطیون په شمول د پاکستان د طالبانو د اس ای په مرسته باندې متحدان د طالبانو سره په افغانستان کې جهادي کارونه مخته وړي دي. اوس دا به اصطلاح تفاوتونه دا حالت نوی راغله، آیا تر کومه هده پورې به دوی وکړی شي ځان ورنه بیل او یا یې بیل کړی دی او څومره به اعلامیې تاثیر وکړي په عمل کې به څومره دا کار وشي. مطمئنا رسمي سیاست خو همغه دی چې جناب مختار صاحب اعلان وکړو، وزیر د خارجه سرپرست وزیر خارجه او نور مسؤولین اعلانوي، اما چې په عمل کې په ساحه کې به څومره دا کار عملي کړی شي، آیا واقعا طالبان به په دې وتوانېږي که ونتوانېږي؟ په ظاهر کې خو داسې ښکاري چې ډېر علاقمند دي دي چې د دې مورد کې د هیچا په وطن کې مداخله ونکړي او خپل آب وطن آباد کړي. اما دا په دومره سادګۍ باندې هم نه دی چې وویل شو اخلاص شو. مطمئنا په دې برخه کې پاکستان چې وایي چې دا یې نیولې هغه یې نیولې ده، یا وزیر د دفاع د پاکستان مدمخ کې هغه اعلان وکړ چې موږ د نړۍ د پاره دېش کاله دا جنایات کړی دي. دوی خپله یو سلسله داسې شیان تولید کړي دي چې دوی پې باندې خبر دي، دوی خپل سیمې ته راوستي دي، پیسې او ډالرې پې باندې اخیستي دي، اوس پې باندې پوهېږي چې په دې سیمه کې دی، په جمهوریت په سقوط کې دی. په دې خاطر باندې تمام د مختلف ابعاد لري چې بعضی تنه په اعلامیو باندې نه ختمیږي، بعضی سندات شته دي، اما په سیمه کې په دې خاطر باندې چې سیمه کې یو سلسله بهاني شته دي او یو سلسله استخباراتي ستري لوبي شته دي، یو سلسله مخالفتونه د امریکي او د چین د امریکي او د روسانو او آسیایي بیان باندې تاثیر درلودل، او په هر کې د پاکستان د استابلیشمنت خدمات د ډالرو په مقابل کې دا تمام راشان دي چې په دې موزي ګریګانو کې تأثیر لري. اما یو خبر باندې تاکید کول غواړم، منګه چې وایو د پاکستان منظور مو د پاکستان استابلیشمنت دی، درغه دغه منګه تاریخي ورونه هغه چې شل کاله لس کاله پنځلس کاله په جهاد دوره کې افغانانو سره خپل ډوډۍ خپل کورې مایې کړه، هغه سره اصلا مداخلت او په اصطلاح دښمنی نشته ده. اما دلته منظور د پاکستان استابلیشمنت دی چې خپل برنامه لري، دقیقا هغه چې جناب مختار وویل دی درواغ وایي، خپل د په اصطلاح بام واوري په دا باندې په دې خوا باندې راشي. اما لامل په دوی کې دی، دوی ایجاد کړی دي، دوی تربیه کړی دي، دوی صادر کړی دي، او همدا اوس هم په مختلف بهانو باندې چې په خپل ګټه باندې استعمال کړی شي استعمالوي. دا یو ملي څخه مطمئنا د بلوچستان په ځای د پښتنو په ځای د یو څه آزادۍ خواهی په ځای باندې دوی هم دغه ځواکونه استعمالوي. دا چې څوک په دې عملیاتو کې واقعا دا شوه او څوک هسې د داعش تر بهانې لاندې دا هغه شیان دي چې هماغسې چې دا چې وویل په انفرادي شکل د استخباراتي معلوماتو بنیاد باندې باید مستند شي او سیاوي اتهام وارده ولا مغه جناب مختار رو هم وویل بدرس نه مطمئنم والله ټول نه کچرته داسې شواهد ثابت کیږي طالبان په دې کلاس کې مطمئنم پاکستان به تنه سو استفاده کوي او ریته نه سو استفاده کوي دا سو استفاده د پاکستان د استخباراتو او د استابلیشمنت
مننه
مستند ده تشکر
مننه سید سیب مختار سب د داعش عملیاتو تکو ګورو په افغانستان کې په 2023 او 2024 کلونو کې د راپورونو لمخې د داعش پر ضد تر څلور ډیر عملیات شوي دي. په 2023 کال کې د عملیات کڅه هم کم دي او جنو خوشمنی هم څرګنده کړې بل چې د داعش عملیات په افغانستان کم شي بي دي خو په دې ونه کې چې کوم عملیات په کابل کې وشول بیرته ممکن د اندېښنې سبب شي. تاسو ته څنګه ښکاری چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې آیا غلي شي بي دي بیا به بیرته راپورسي شي او کنه دا ډله ورو ورو کمزوري شګه درته ښکاری؟
یاو موضوع باید مونږ او تاسو هیر نه کړو چې د گاونډیانو ستراتیژیک دپت یا عمق د ستراتیژي د افغانستان په حق لا تغییر نه دمونده. یعنی گاونډیان مونږ نه غواړي چې په افغانستان کې پر خپل پښو ولاړ داسې افغانستان شتون ولري چې هغه د خپلو ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري او د یو افغاني ستراتیژي لمخه د خپل دښمن او دوست لپاره یو تعریف ولري. په دې معنا چې اوس داعش په ځینو ځایونو کې په افغانستان کې اسلحه لري یا چیرې زبر سپول کیږي یا د طالبانو لخوا ټکول کیږي، مفهوم دا دی چې د ګاونډیانو ستراتیژي د افغانستان په حق لا تغییر نه ده. زمونږ هیله دا دی او نظر متاتی چې طالب د افغانستان یو واقعیت دی او یو افغانی پدیده دی. افغانان پیژنې د شکلات پر ضد جنګېدلې، ځان د تاریخ لري، دلته په هر کله یو باندې کې ژوند کړی. طالبانو دریځ د داعش پر ضد د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې مشخص او معلوم دی. اول دا دی چې داعش نه افغانی پدیده دی او نه افغانان غواړي چې داعش پر افغانستان باندې حاکم شي او نه د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې داعش د دلارې تاجکستان د افغانستان د جغرافي د لارې تاجکستان او ازبکستان او مسکو لپاره د تهدید دی او نه د غواړي د اروپا لپاره د تهدید دی. بل موضوع دلته دا دی چې کله موږ وایو چې ستراتیژي تغییر نه ده موندلې، کله چې په افغانستان کې یو چیرې یو ډله پیدا کیږي او د بمونو سره واسطه سره د طالبانو استخبارات نیسي به اعتراف کوي چې موږ چیرې ترنینګ شویو، سره قبضه شو، چیرې راغلو، چیرې مو بم کې خو چیرې مو افغان کور وان کړ، یا د پولیس رینجر مو بم والوزول، یو طالب مو وژل، یو کلیوال مو وژل. د دې معنا دا دی چې گاونډیان لا هم د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر نه دا ورکړي. ټول د مخه ضرورت دلته دا دی چې طالب دی د یو ملت په توګه مخامخ د گاونډیانو سره د خبرې وکړي او دا دی وایي چې دغه پدیده کدی د لارې افغانستان تهدید دی او تاسو د افغانستان نه بلکې د نړۍ امنیت لپاره تهدید دی. یو ځل بیا په تایید سره ویلی شم چې د داعش طرح نه افغانان دي او نه طالبان دي، نه بنسټګرې طالبان دي او نه افغانان دي، بلکې افغانان د داعش د عملیاتو په نتیجه کې قربانیان دي او د افغانستان د ملت دریز، د اوسنی نظام دریز، د خلکو دریز دا دی چې باید نړیوال دي د داعش اصلي مرکز، اصلي طرح او هغه چې سپانسر ورکي، پیسې ورکي، امکانات ورکي، اغه ځای دی ټارګټ کی.
همدغه څوک دی مختار صاحب، همدغه څوک تمویل وستاسو باور
دا نړۍ ته مشخص شوی داعش افغانی پدیده نه دی. داعش په عراق کې او بیا غی ایران تر غی دی، ایران نه پاکستان تر غی، اوس په نور ملکونو کې هم شتون لري. داعش اوس افغانستان تر غی. دا نړۍ او د نړۍ استخبارات ته معلوم دی چې کوم ملک کې د داعشانو اډا دی. داوس د نړۍ ملکونو غواړي چې افغانستان لپاره تهدید جوړ کړي. داوس غواړي په افغانستان کې جګړه تلمن وهي. داوس ځینی خلک غواړي د مقاومت په نوم افغانستان لمنځوي سي. ځینی خلک د افغانستان نوم نه مني، د نیابتي جګړې ته لار خلاصوی دی ایران استخبارات بده کې لاس لري. تاسو وګورئ چې ایران دی د جمهوریت په وخت کې په دوه ستراتیژیکو اهدافو کار کول، هم د جمهوریت سره کار کول، هم طالبانو سره مرسته کول. همداسې اوس ایران په افغانستان کې ډېر خطرناک ستراتیژي لري. افغانان نه باید په دې ګلوبل تروریزم کې یا په دغې د قطبونو په کشمکش کې یا په دې سترو جګړو کې دخیل شي. موږ د یو متوازن بېطرف ستراتیژیک نافعلي سیاست په نتیجه کې غواړو افغانستان وژغورو. موږ نه د هیچ چا لپاره تهدید نه یو. نړۍ ته دا مشخص دی چې داعش چا جوړ کړی، چیرې دی، چیرې اوسیږي، امکانات یې چیرې دی، پیسې یې چیرې دي. افغانان خو هېڅ نه لري. کور یې ورته وران دی، جومات یې ورته وران دی، کلی ورته وران دی، هسپتال یې ورته وران دی. افغانان اوس کولی شو چې یو مرکزي نظام منځته راغلی چې هغه موږ سل انتقاد پرې لرو چې طالب باید د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي، خو دا یو فرصت دی چې موږ باید د لپاره کار وکړو چې طالب اړ کړو او طالب ته د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دا ووایي چې تاسو داسې یو نظام منځته راوړئ چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي، مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، د دوست او دښمن لپاره یو تعریف ولري. دا موږ هم د طالبانو د نظام نه غواړو. اما که کله د داعش موضوع منځته راځي، نو موږ په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې د افغانستان اسلامي امارت د داعش پر ضد جنګېدلی او د داعش پر ضد جنګېږي. اوس هم داعش په تخار کې دوی ورسره وجنګېد، په کونړ کې ورسره وجنګېد، په لوګر کې ورسره وجنګېد، هغه ورځ د کابل په منځ کې ورسره جنګېدلی. یعنې دا چې تاسو ګورئ هغه نور ملکونه دي چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، هغه دوی ته باید نړۍ، تاسو د داعش مرکز، تاسو باید د افغانستان په امورو کې مداخلت وکړئ.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب، تاسو ته د داعش مرکز کوم ځای ښکاری؟ یعنی تاسو په باور باندې داعش څوک ته ملوي؟
مطمئنا داعش خپل د ابتدا نه هغه سیاسي برنامه درلودلې چې کنفرنسي د تیوري پر بنیاد باندې د یو سلسله معینو اهدافو د پاره منځته راغلی او استخباراتي مراجعو منځته راغلی. او دا په دې معنا نه ده چې تمام هغه څوک چې په داعش کې هغه به د استخباراتو سره لار لري. زما په فکر باندې داعش اوس یو فکر دی. دا فکر په مختلفو داسې نه دی چې کوم یو مشخص واحد سازمان او هغه هر چېرته به ځي و راځي. په دغه فکر او د دغه چتر لاندې مختلف استخباراتی مراکز، مختلف هیوادونه د ګټو د منافع او د مصالحو پر بنیاد باندې دلته او هلته دا حرکت نام لاندې یو سلسله تحریکات کوي. او دا جمله ته خپدې کې هیڅ شک نه لرم چې د پاکستان استخبارات د خپل اهداف او د تحقق لپاره په ماین او وسایلو باندې خپل په اصطلاح برنامه لرلې دي. په عربي هیوادو کې هم تر دې راهده پورې و. اما هغه سیمه چې په ابتدا کې اشاره وکړه، کله چې په سوریا کې ټکول کیږي، روسان یې ټکوي او د روسانو نه د انتقام اخیستلو په اصطلاح په خاطر باندې داسې سازماندهي کیږي چې آسیا میانه او دته د دغه هیوادو لاړ نه ورسي. دا چې تر کومه حده پورې موافق و که نه و، زه فکر کوم مخکې د دې نه چې دا یو داسې واحد جسم اوسي، تر ډېره حده پورې د استخباراتي مراجعو لوبي دي چې
د دغه داعش د نام لاندې نن سبا دلته ولته کوي. شکر. مننه سیدی صاحب. مختار صاحب، تاسو مخکې ستراتیژیک عمق ته اشاره وکړه چې افغانستان ته ځینې ګاونډیان په دې سترګه ګوري. تر دې پورې دا خبره خلک پاکستان ته کوي چې پاکستان له افغانستان نه د افغانستان ته په دغه سترګه ګوري. لیکن په ورته وخت کې تاسو مخکې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې، د پاکستان د خراب اقتصاد په اړه مو خبرې وکړې، او بیا مو دا هم توضیح کړ چې د پاکستان ګټې په دې کې دي چې په افغانستان کې صلح وي، ثبات وي، چې منځنۍ آسیا ته لاره پیدا کړي. که چیرته دغه ټولې خبرې سمې وي، نو ولې باید پاکستان افغانستان ته په دې سترګه وګوري؟
درې موضوع دلته ډیر مهم دی. یو دا دی چې د پاکستان ستراتیژیک یا عمق د ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده منتلی. که پاکستان غواړي چې په دې خطه کې بنحیث د یو ملک پاتې شي، د افغانانو سره د مخامخ د تعامل او د تفاهم ژبه وکاروي، د دې استخباراتي نیابتي جګړې د لاس وخت، ځکه په استخباراتي او نیابتي جګړه کې دلته یو ملت پروت دی، سوزره کلن تاریخ لري، روسانو، امریکایانو او ایرانیانو او انګلیسانو اونوش توانندل چې دا ملک تجزیه کی، او دا ملک دلته یو ستر تاریخ لري، دلته امپراتورونه پاتې شوي، دلته نظامونه پاتې شوي، دلته یو ژوندی ملت شتون لري. زمون دشمنان غوښتل چې افغانستان تجزیه شي، اما د افغانستان ملت ونه غوښتل. دا یو موضوع. دویم دا دی چې د پاکستان د افغانستان د بهرنی سیاست په حقله ډیر خصمانه دریځ لري. افغانستان یو آزاد ملک دی، حق لري چې د هندوستان سره د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي، او دا نشي کېدلی چې موږ یو آزاد او خپلواک ملک واوسیږو، هم هر څه چې پاکستان وایي هماغه ورسره وکړو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان له طریقه دی، د واخان له طریقه دی، تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان روسیا سره د وصل سي، زمونږ ملي ګټې او ملي منافع دا وي چې مونږ باید د هندستان سره له طریقې د پاکستان له طریقې وصل شو. یعنی دا خو نشي کېدلی چې پاکستان زمما له طریقې باید د روسانو سره وصل شي، خو زه باید د اجازه ونه لرم چې د هندستان سره وصل شم. د پاکستان غوښتنې به اساس دي. دریم موضوع دلته دا دی چې د ډیورنډ موضوع دی. ډیورنډ افغانان هیڅ یو افغان نه مری. که تاسو د افغانستان یو عادي فرد ته هم لاړ سئ، هغه دغه کرښه نه مری. د فرضي کرښه جنایت بولي، ظلم بولي، خیانت بولي. لیکن موږ په اوسنۍ شرایطو کې د پاکستان سره د تعامل خبرې کوو. د تعامل خبره دا دی چې ته به ماته پردی اجنډا، د پردی استخباراتي جګړې، نیابتي جګړې، داعش او غیره هر ډله چیز ته باید ماته زما جغرافیې ته ونه لیکي. دا زموږ د پاکستان نه غوښتنه ده دی که نن پاکستان لپاره ملي امنیت لپاره ګواښ دی، خپله پاکستان دا ګروپونه او دا ډلې جوړ کړي. دا خپله پاکستان جوړ کړل او خپله پاکستان او وزیر دفاع ابله ورځ اعتراف وکړي چې په 15 کالو کې موږ د افغانستان په امورو کې مداخلت کول، موږ دوی بنسټګر وو، موږ طراح وو، او موږ غوښتل هر څه د افغانستان سره مو دا هر څه کړي او په نړیوال میډیا کې ویلي. مګر اوس هم زموږ دریز یو ځل بیا وایم چې که پاکستان یا نور ملک، ایران، دا غواړي چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې د بل چا له آدرسه شروع کړي، که هغه داعش وي، که هغه یو داسې دروغجن یو مقاومت چې د افغانستان میلیونونه ډالر تک ته ولي، هغه دوی ته پیسې ورکړي، چېرته یو جومات والوځي، چېرته یو ښار کې او بم کېږي، چېرته یو سپین ږیری ووژني، نو موږ په ده مطمئن یو چې افغانستان جغرافیه به پس له دنه د نیابتي جګړو مرکز نه وي. خو دا په دې صورت کې کېږي چې طالب او د ملت په منځ کې د فاصله نه وي. طالب باید یو قانون اساسي له مخه دی خپل امیر او زعیم وټاکي. طالب دی باید د افغانستان ملي باورونو او ملي ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري. طالب دی باید د پوهنتون او د ښوونځي دروازې د افغانستان د نجونو په مقابل کې خلاص کړي. طالب باید د خپلو دوستانو او دښمنانو لپاره یو ملي تعریف ولري، او طالب دی باید د افغانستان سیاست ناپېلی او متوازن د خود او قوتونو او د قدرتونو په منځ کې کړي. همدا اوس که روسان موږ سره ډېر نږدې شوي او چینایان موږ سره نږدې شوي او موږ د غرب سره فاصله لرو، دا زموږ په ګټه نه دی. که تاسو د چینایانو د روسانو د ټول عمر اقتصادي پروژې یا اقتصاد پیسې چې افغانستان ته ورکړي، د امریکا د یو میاشتې پیسو سره نه برابرېږي. او په دغه عصر کې د افغانستان د جغرافیا، یعنی جیوپولیتیک یا جیو ستراتیژیک جغرافیا تقاضا او ډیمانډ دا دی چې موږ د یو ناپېلی سیاست په نتیجه کې غواړو د غرب سره ښه تعلق ولرو، او دغه تعلق د طالبانو لپاره مفید او مؤثر دی. طالبانو نه غوښتنه کوو چې ستره لویه جرګه جوړ کړي. طالبانو غوښتنه دا کوو چې ستره لویه جرګه ستاسو د مشروعیت لپاره مفید او مؤثر دی، ستاسو د نظام لپاره مفید او مؤثر دی. تاسو خپل دښمنانو ته په خپله دلایل مه ورکوئ چې په نړیوال سټیج کې تاسو ورځ په ورځ انزوا ته لاړ شئ، افغانستان تاسو سره منځوي شي، د افغانستان کدرونه د افغانستان نه وتښتي. داسې یو روایت منځته راوړئ چې د هغه روایت په نتیجه کې هر افغان احساس د مالکیت په خپل جغرافیه کې او خپل مځکه کې وکړي. آخري خبر دا دی چې موږ د ګاونډیانو نه په صراحت او جرأت دا وایو، که چیرې زموږ د کور ورانولو، زموږ د جومات د ورانولو، زموږ د ښارونو د سوځولو لړۍ ته دوی د پای ټکی کې نشدي قطعا دوی به هم آباد پاتې نشي.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب تاسو مخکې وویل چې د داعش په تمویل کې دا تور مو پوری کړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې هم لاس لري. د پاکستان د استخباراتي ادارو ګټي وڅوي ځکه چې په بلوچستان کې نارامۍ دي، خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پی فعال ده، په سندھ هم نن سبا ځینې غشتنې لري، خصوصا د اوبو په برخه کې له پنجاب سره مشکل لري، په ګلګت کې مظاهری دي او په کشمیر کې هم مظاهری دي او التم ځینې خلک ترې تم شي بي. په داس شرایطو کې پاکستان ولې باید دا کار وکړي؟
مطمئنا ساده جواب د پیسو لپاره، د جنرالانو د جګونو د کولو لپاره. او زه اجازه راکړه یو څو نقطو نور ته اشاره وکم. او هغه دا چې یو ایدیال دی چې څه ښه دي او څه خراب، او یو هغه حالت دی چې څه ممکن دي او څه ممکن نه. که چېرته پاکستان په دې باندې پوهیږي چې په پردي ملک آباد شوی دی، که چېرته پاکستان په دې باندې پوهیږي چې باثبات افغانستان د پاکستان د لپاره مناسب نه دی، بازار دا نه دی، په اصطلاح هغه نه دی، که په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې ملي پخو ولاړ حاکمیت جوړ شي، د پاکستان ډېر تجارتونه به ودرېږي، نو دا عذرزاري کول چې پاکستان دې دا نه کوي هغه نه کوي، دا په عذرزاري نه کیږي. دوم دا چې طالبان په څه شي باندې څلور کاله باور درلود او یا لري، د تعلیم په مورد کې څه باور لري او څه مفتی درلوده، د مشروعیت په مورد کې بنیادی خبره دا ده چې په هغه شي چې طالب مفتی باور لري او په څلور کالو کې عملي کړی ده، شپږ کم سم په پوری مکتب تړلی ده یا په دې باندې باور لري، دا د په دې مبارکي د طالب نه غوښتل چې ته د مفتی خلاف وکړې ګناګارې. زما سپارش دا ده چې په هغه څه چې تاسو باور لرئ په تاسو دې مبارک، خو تاسو څوک اسئ چې زما په دې عملي کوي؟ دا هغه بنیادی سوال ده چې طالب جواب نه لري. دا چې لویه جرګه او یا یو سلسله نور مسائل او دا هغه په نتیجه کې فرمایشي شان مې تر شي، دا زمونږ د مشکل حل نه ده. دلته په نړیواله کچه او د افغانانو په سطح د رهبر جوړولو په بنیاد باندې متمرکز دي. دلته یو د افراد د مقاومت تر نامه لاندې وایي چې موږ د همغه عیسا سره چې د تاریخي لحاظ د افغانستان دښمن دی رابطه لرو او یو سلسله شیونه متبادله کړي. دلته سپین سترګي تر دې حده پورې رسېدلې ده چې د باګرام اډه که غواړي نو راشي زمنګ نه وایي چې دا زمنګ د قومي ساحه ده. دلته داسې مسائل روان دي چې ډېر ځلې سړی حیرانېږي چې دا خلک له سره په الفبا د سیاست خبر دي او کنه دي. زه په دې باندې تاکید کول غواړم چې د داعش فکر هغه وخت له منځه تللی شي چې موږ د بې عدالتو یو سلسله لاملونه د منځه یوسو. خبر ستاسو اصلي سوال چې د پاکستان څه ګټه ده، د بې ثبات افغانستان لپاره د پاکستان ګټه ده، د پښتنو د حرکتونو د ماتولو لپاره د یو سلسله افراطي حرکتونو راوستل او د هغه په نتیجه کې دا پښتانه دا بلوچستان په باندې ټکول د پاکستان غوښتنه ده او د تنظیمي هغه افراطي طالبان د پاکستان چې ګویا طالبانو ته دا روحیه ورکړ شو چې راځي د منګ سره کې نه وای، او د هغه په نتیجه کې پاکستان سند راټولو چې دغه د خطاس سره ناس دي نو تاسو د افراطینو سره هستی، د هغه سیاسي سادهګیګانې دي چې په افغانستان کې وشو او موږ په هغه وخت ورته متوجه کول شو ته متوجه نشو. دی کې د دې دا غټه ده چې دی په دغه لوبو کې دغه وسه وزر عسكر چې لري د نړۍ د تهدید لپاره وایي کدا مو نه کړ، دا به د نړۍ تهدید لپاره د افراطیت د تهدید لپاره، او دا به دغه په نتیجه کې به تاسو مشکلات زیات دي، راشي موږ ته ډالر راکړي، دا ایم ایف نه ورته پیسې ورته ورکړي، د بل ځای نه ورته پیسې ورکړي، تر څو دوی خپل جیبونه ډکې، دوی د وطن سره، دوی د خاورې سره، دوی د پاکستان سره، دوی د اسلام سره، له سره کوم علاقه مندي نه لري. پا په دې باندې علاقه مندي دي چې هغه شل پیسې د پر قرارداد کې څنګه واخلي او پیسې څنګه تل په دې لوبو کې هغه د عربي هوادونو په اصطلاح مجاهدین چې د هغه په نتیجه کې مثلا د سعودي نه یا د بعض نور ځایونو نه په افغانستان کې مصروف کړی شو د هغه په نتیجه کې د هغې حکومتونو دپاره یو سلسله آرامي تر منځ را د خپل په خپل ذات کې هغه لوبي دي چې سره کله کله ورته ایران شي چې دا څه کثافت دی په دې لوبو کې. په دې خاطر باندې د پاکستان د جنرالانو د جیبونو د ډکولو دپاره دا د جنایاتو ادامه او دا مختلف لوبي په مختلفو مرحلو کې مختلف رنگ ورته ورکول چې لسره په بازوي په اصطلاح موږ عقل نه رسیږي
واقعا
دلته روان دي او د هغه په نتیجه کې د افغانستان بیگونه خلک قربان کیږي.
مننه سیدی صاحب. د دې له خطر چې دا د بحث روسیو شیبو تر رسیدلی او دا بحث راغون کو مختار صاحب ستاسو په باور که څه هم په دې بحث کې ځینې اشاره ورته وشوي بیا هم دا داعش آیا لوی تهدید دی افغانستان لپاره او کنه دومره لوی هم نه ده چې لکه څومره چې باسونه پیروان وي؟ ځکه چې زه تر دې پورې دا خبره کوم وبخشه مثلا هغه د سیګار پر راپور کې اشاره چې ورته شوی وای دی 2000 او 3500 ترمنس افراد په افغانستان کې لري. مهرباني.
زه په دې سیګار په خبرو مې ذات باور ځکه نه کیږي چې سیګار ځانته هم استراتیژیک اهداف لري. خو زموږ نظر دا دی چې داعش د سیمې لپاره یو تهدید دی، خو د داعش مرکز افغانستان نه دی او د داعش فکر افغانی فکر نه دی او داعش د افغانستان د جغرافیې سره، د افغانستان د فرهنګ سره، د افغانستان د کلتور سره، د افغانستان د ایمان او عقیده او دین او تاریخ سره هیڅ تړاو نه لري.
مختار صاحب مختار صاحب بله او بخښه تاسو خبره قطع کوم، کچرته داعش د سیمې لپاره تهدید وي نو بیا فکر نه کوي چې ځپل هم ممکنه دي ځکه چې د سیمې ټول هیوادونه باید لاسورته یو کی؟
او کسیم افغانستان من حیث یو خپلواک ملک ومني د طالبانو سره د تعامل او تفاهم لار غوړه کړي، سیمې د افغانستان سره خصوصا گاونډیان د افغانستان سره دوه مخه سیاست او پالیسی پریږدي، د افغانستان منافع او تقدرنو سترګو ګوري، موږ هم د سیمې منافع او تقدرنو سترګو ګورو، ته مطمئن يم چې د داعش ځپل به ډیر اسان وي. اما فکر نه کوم چې سیمه خصوصا زمونږ غونډیان دا وغواړي چې باید داعش وځپل شي. دوی د دل لپاره چې په نړیوال سټیجونو کې پیسې پیدا کړي، د افراطیت په نوم پیسې واخلي، یو خطر نړۍ ته دا ووایي چې موږ ګوره د افراطیت او د داعش په مقابل کې موږ قربانیان یو، موږ باید په میلیونونو ډالر راکړي چې موږ څه کولای داعش وټاکو او للبلې خوا نه دغه داعش نه په شکل د افزار د افغانستان په جغرافیه کې کار وکړي چې دا د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت.
بیا مختار صاحب، بیا په دغه شرایطو کې خو دا خطر هم ډیر ورس پورس ممکن زیات شي چې همدغه داعش بیا بیرته دوی ته ستونزې پیدا کړي.
قطعا هم داسې دی او انداسې وو کچېری نړۍ دته متوجي و نه وسیږي، مونږ ځل بیا نړۍ ته ځخ کو چې داعش سره او د داعش د ځپلو سره باید د هغو مؤثرو ملکونو سره کار وکړي چې هغه دوی د داعش په ځپلو کې ښه تجربه لري. طالبان وشو توانېدلی چې تقریبا په ډیرو ځایونو کې داعش مهار کی او له منځه یوسي، او په ځینو ځایونو کې که داعش له منځه نه ځي په دې معنی لري چې داعش یو بیکاپ لري، یو مرکز لري، یو ځای لري هغه نه تمویلېږي. اجازه راکړئ د یو خبره مونږ په صراحت او جرأت دلته باید وویل شي. که مونږ د لویې جرګې خبرې کوو، لویه جرګه د افغانستان په تاریخ کې یو اصل پاتې شو او د طالبانو د مشروعیت لپاره یو څېړی یا یو سټیپ لپاره مفید واقع کېدلی شي. که موږ غواړو په افغانستان کې اوسن انتخابات غواړو، دغه انتخابات په هغه صورت کې تاسو وګورئ چې آیا افغانستان د همدا اوسنۍ شرایطو کې انتخاباتو لپاره آماده دی. خو په هر حال افغانان باید یو ملي بین الافغاني ډایلاګ او گفتگو او تفاهم او تعامل ته ضرورت لري. تر هغه وخته پرې چې افغانان په خپله یو بل ونه مني، تر هغه وخت پرې چې افغانان مالک او صاحب او طرح دی یو افغاني ستراتیژي و نو وسیږي، د د پردیو د ستراتیژیکو برخه اوسی کی افغانستان به نور هم وران په لحاظ غوښتنه مدادی چې مونږ باید قطعی پر داسې کار موضوع باندې کار وکړو چې د افغانستان اسلامي امارت ته قناعت ورکړو چې ستره لوی جرګه دی راوغواړي قانوني اساسي دې منځته راوړي د نړۍ سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاص کړي او د نړۍ سره د تعامل او تفاهم ژبه دا دی چې افغانستان د یو ناپېیلې ستراتیژیک متوازن سیاست په نتیجه کې د غرب او د روس په منځ کې باید چا په مقابل کې واقع نسی. یعنی د تقابل سیاست د افغانستان لپاره په دې حساسو شرایطو کې